سلامونه او ستړي مسی وخت د ماجګر 15 بجې سوی نن د یومې ورځ د 2014 کال د جنوري 19 نیټه ده د مشالې دوه نن ورځې نه ساته خبرونه په ورستي خبري غړي کې مو زاب عبدالحی کاکړ او احمد شاه ازنی اکرم کو اله دا هو ټول مشاله ماست د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان شام پاړم رپورټونه مرکې یو څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ نه پاتې کتنه کوو په پیل کې به احمد شاه ازنی خبرونه لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې وزیر اعلی او د کابینې غړو درغلي کړې ده د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده د روان کال د جون تر پایه غځولې ده او د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر ناامني د ټاپي پروژې لپاره لویه ستونزه بللې ده اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخواني مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال لاړی ته وویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی
پوښتنه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړې ادارې ته ورکړل اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي بلکې د احتساب کمیشن او د دې مشر دواړو سره دي
هلته عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل سوی خو کله چې د وزیر اعلی ضد اقداماتو اشاره ورکړه نو حکومت د کمیشن مشر له دندې لرې کړ تېره ورځ په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند غړو هم د احتجاجي مظاهرې پر وخت له عمران خان غوښتنه وکړه چې پر اعلی وزیر او کابینې غړو د اداري فساد یا درغلي د تورونو پلټنه دې وکړي خو مشتاق غنی زیاتوي چې د تحریک انصاف ځینې غړي یوازې د سیاسي مخالفت له کبله داسې غوښتنې کوي د پاکستان د سرحدي او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې حکومت په موقتي ډول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون تر 30 نیټې پورې غځولې ده او تر 2019 کال پورې د دوی د سارتیا پر غوښتنه غور روان دي نوموړي دا خبره تیر مازدیګر سینټ ته د ځینو پښتنو د ځوابولو پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د جون میاشتې تر اخره پورې راجسترډ افغان کډوال خپل زور د پیژندګلوي کارت کارولی شي په پاکستان کې د حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو له مخې دا وخت څه باندې 15 لکه راجسترډ او په همدې اندازه ریجستر افغانان ژوند کوي په خبر پرسنخوا کې په 2014 کال کې د پولیو یا ګزارن لمړی پیښه رامسته شوې ده د پولیو د مخنیوي ادارې صوبای مشر ډاکټر اکرم شانن مشال لري تول چې دا ګزارن وهلي ماشوم افغان کډوال دی چې عمر یې 13 میاشتې دی او د نوشار په شیرینکوټ کې اوسېږي بلخوا پرون په کرک کې خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو نه ورکول په جرم کې ځلې انتظامیه د یو شمیر پلرونو په ضد قانوني کاروایی کړې ده د کرک د ډیپټی کمشنر مرسیال عبدالواحد په دیاړن مشال لري تول
ورنډونه همغه تقریبا پوجې دا څه څو پرې شو کړیو کنه نو د دې کې مطلب چې مور دین 50 چې کیم دی او ویکسینېټ دا ډېر کرانیک ریفیوز مخکینه نرتلل په دغه طریقه باندې چې څوک ریفیوز کوي په ځای غو تری پیول نه دی او چاته وچی څه پرې دا خپل بچی پولیو کترې نه وي
د پاکستان په کچه په 2014 کال کې د پولیو لمړی پیښه په سند صوبا کې سب سوي وه او دا اوسنی هغه دویمه ده چې په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوه د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد ورځني سفر کې له حکومتي او غیر حکومتي حلقو سره د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي چارو خبرې کړې دي په اسلام آباد د امریکا سفارتخانه وایي په دې ملاقاتونو کې د دواړخي اړیکو د لا نور ښه کولو ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ کاروبار د ځوان کول لپاره د تعلیم موقع پیدا کولو او د سخت دریځي د مخنیوي پر چارو غور وسو شارک سفر د دې میاشتې پر 18 او 13 نیټه د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته تللی و خبرونه له مشال رادیو خاوري د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر ناامني د ټاپي پروژې لپاره یو ستر ستونزه بللې ده محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبريالانو ته ویل چې له ترکمنستان تر هند د ګیس نلیکی ټاپي په وړاندې امنیتي ستونزې به د خلکو په مرسته حل کړي نو موري نن د هلمند د خلکو لاستازو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره په دې اړه خبرې کوي دا همدار اجمنه وکړي چې د هغو ریپورتونو په اړه به هم له خلکو سره خبرې وکړي چوای یو شمیر پاکستانی پوځیان د شو بارمچی ولسوالیو ته وراوښتي او د زینو تاسیسات جوړولو هڅه کوي د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په 19مه حوزه کې درې تنه نیولې چې ترهګرو ډلو ته وسلې او مهمات لېږدول. د ملي امنیت نننۍ خبر پاڼه وایي دا کسان د سروبي ولسوالۍ، بګرام ولسوالۍ او کابل اوسېدونکي دي. له دوی سره وسلې او مرمۍ هم نیول شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي دې کسانو په تحقیقاتو کې ومنله چې وسلې او مرمۍ یې په پروان ولایت کې ترلاسه کړي او غوښتل یې چې د ترهګرو حملو لپاره ننګرهار ته ولېږدوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداری ورکړی چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند عملي کول او د سولې خبرو بیا پیلول له ګواښ سره مخامخ وي. نوموړي تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشتې پریکړه لیک د عملي کولو په اړه خپل لومړی راپور وړاندې کړ. دوی د یو شمېر خواوو له لوري د پوځي فعالیت زیاتېدو او د لا زیات قوت کارولو ګواښونه د یو پوخ سیاسي هواري هڅې له خطر سره مخامخ وي. د شام په شخړه کې د مخالفو خواوو شکیلو اولس هیوادونو د هغه قرارداد ملاتړ کړی و. همدا هیوادونه د روان میاشتې پر 12مه سلاسي ول چې په یوه اونۍ کې به په شام کې مخالفتونه دروي. خو نن چې یوه اونۍ پوره کیږي نو بان کی مون یادونه وکړه چې د اوربند پابندي ورته نه تر سترګو کیږي، ځکه چې د روسیې د هوایي بریدونو په مټ شامي حکومتي ځواکونو د شام په حلب ښار کې کاروایانو ته دوام ورکړی چې یاغیان محاصره کړي. او د کیتولیک سوان مشر پوپ فرانسیس وای د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا ولسمشری تنمان ډونلډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپلو نظریاتو لکباله یې سوی نه دی. تیر ورځ د مکسیکو څخه ایټالیا ته د پرواز پر وخت خبریالانو له پوپ فرانسیس څخه د ټرمپ د ځینو بیانونو په اړه وپوښتل، لکه دا چې که هغه ولسمشر سي نو د امریکا او مکسیکو پر پوله به دیوال ودروي. د دې په ځواب کې پوپ فرانسیس ویل یو کس چې د دیوالونو جوړولو فکر کوي که هغه دیوالونه هر ځای او د خلکو ترمنځ د پلونو جوړولو خبره نه کوي نو هغه یې سوی نه دی. د پوپ څرګندونو په ځواب کې ټرمپ بیګا وویل د یوه مذهبي مشر لخوا د یوه کس عقیده تر پوښتنې لاندې راوستل به احترامي ده. دا په تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.43 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.80 روپۍ او په 29.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.50 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم 9 او زیات نه زیات 23، بنو کې 24 او کوټه کې به کم نا کم -4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد شازمی واوریدل او د کرنسی او موسم حال درته سراج ظهیر درکړی. په روانه غړی کې د ځین نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت د احتساب کمیشن د مستفتی سوی مشر لوري پر پرویز خټک د درغلیو لګول سوی تورونه رد کړي، خو مخالفه ګوندونه سوای په جنوبی وزیرستان کې حدری مسعودو جرګه غوښتنه کړې چې په سیمه کې کېدونکو سرشمیرنه دی نه کېږي. خو دا غوښتنه ولې
کوم په دغه اتفاق وکړو چې د مو مردم شماری دا په حاضر وخت نه کوي، ځکه چې مو په سلک شه 15% خلک په اوس په خپل خوره بنده نه دی.
پاکستان وایي په دې هیواد کې میشت افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د روان کال د جون تر میاشتې پورې په عارضي توګه غځولې، خو د دې کډوالو غوښتنه څه ده؟
کوم خلک کاسونه لري او هغه خلک چې کوم دي قانوني خلک دي، هغه خلک د لا جرم چې کوم دی نیول دا هغه څه دا زیاتی دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ویډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل ریپورت: د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن په خوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیراله پرویز خټک او کابینې غړو درغلي کړې ده. هلته عوامي نشل ګوند د تور پوری کړي چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی وو او چې د وزیراله ضد اقدامات کول غوښتل نو سیاسي حکومت مخه نیسي. نور تفصیل با د اسرار عالم مومن پر رپورٹ کې واورو.
د خبر پختونخوا حکومت د احتساب کمیشن د پخوانی مشر هغه تورونه به بنیاد ګرځولي چې پکې ویل شوی د خبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي په درغلیو کې لاس لري. د وزیر اعلی پر څټک سلاکار مشتغنی وای که د احتساب کمیشن له مشر حمید خان سره داسې ثبوتونه وي چې وزیر اعلی په درغلی کې ککړ دی نو را دی وړي. نوموړی وایي پوښتنه دا راپورته کیږي چې کله حمید خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړې ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي بلکې د احتساب کمیشن او د دې له مشر دواړو سره دي. مشتغنی وایي مخکې ټول اختیارات د احتساب کمیشن له پخواني مشر حمید خان سره وو چې له وجې یې خلکو ته انصاف نه ملاوېدو. خلک له میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته وو او د احتساب په نوم له خلکو انتقام اخیستل کېدو. نو ځکه دوی په احتساب اکټ کې د بدلون له لارې اختیارات په احتساب کمیشن او د دې په مشر کې سره تقسیم کړل چې وروسته د دې په غبرګون کې د احتساب کمیشن مشر حامد خان د احتجاج په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. خو د امین شلګون یو مشره بشرا ګوهر تور لګوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت احتساب کمیشن د عوامین شلګون د بدنامۍ لپاره جوړ کړی وو او د دوی د وزیرانو او کارکوونکو پر ضد یې کاروایانې کولې. خو د دې په خبره چې اوس هم دغه کمیشن د وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه د کابینې پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي نو حکومت سره په احتساب کمیشن کې د اصلاحاتو غم پیدا شو. نوموړي تور لګوي چې په احتساب کمیشن کې اوسنی بدلون پرویز خټک بچ کول دي. خود خامی وطن گوند مشر سکندر شیرپاو دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه
تنگی کیس تاسو خبره کوي دیر از نو تنگی کیس موږ ته خدا غیست دغه نشته. اوس پای کې دغه کیږي چېره د ماینینګ یا دغه نو دا خو هغه وخت کې دغه شوی چې بل څوک دغه ماینینګ وزي نو دغه موږ سره لینک کول. آی تھنک دټس ویری انفیر اینڈ آی تھنک آی ڈنٹ ایکسپیکټ دټ فرام بشرا غوربی بی.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم وایي باید چې حکومت د احتساب کمیشن د مشر د لری کولو پوره پوره ثبوتونه وړاندې کړي وي. که څه هم د وزیر اعلی سلاکار مشتاغنی د سیاسي ګوندونو او د احتساب کمیشن د پخوانی مشر ورته تورونه رد کړل خو د پاکستان تحریک انصاف د خبر پختونخوا څانګې ځنو غړو هم پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې له خپل مشر عمران خان غوښتنه وکړه چې په وزیر اعلی پرویز خټک د درغلۍ د لګیدلو تورونو دي پلټنی وکړي. خو د وزیر اعلی سلاکار دغه خبرې سیاسي اختلاف وبالو او پر دې اړه یې له نورو څه ویلو ډډه وکړه.
اسرار عالم مومندو د پاکستان د سرحداتو او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې حکومت په موقتی توګه د افغان کډوالو د بیرته تګ نیټه د روان کال د جون تر 28 نیټې پورې غځولې ده. د ول چې د کال 2019 پورې د دوی د ایسارولو پرغښتنه غور روان دي. د پونه چې د جون میاشت تر اخیره پورې رجستر شوی افغان کډوال خپل زور پیژندګلو کارډونه کارولای شي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر سینټ ته وویلی شو چې له کال 2002 نه تر اوسه پورې 9.5 لکه رجسټر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی په وینا په سینټ کې د پښتنو د دمې په مهال سینیټری سمینا عابد او طلحه محمود د پښتنو په ځواب باندې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل کومو افغانانو چې د پاکستان کامی کارډونه ترلاسه کړي دي هغه کارډونه به منسوخولی شي او پس له هغې دوی خپل ایواد ته لیږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې باید یو خوا په پاکستان کې یي پولیس زورول پرېږدي او بل دا چې په افغانستان کې د دوی لپاره زمینه برابرولو پورې دوی ته په پاکستان کې د اسارتیا اجازت ورکړل شي. په دې اړه د پېښور خزانه کیم احمد زمان مشال ریډیو ته وی
د پاکستان د ولس او د پاکستان د حکومت شکریا ادا کوو. تر دې دمه موږ سره چې کوم تکلیفونه تیر کړي برداشت کړي دي هغه ته موږ خوشاله یو.
همداشان د نوخار د افغان کډوالو د کیمپونو مسول ډاکټر رحیم الله شرافت مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کارډونو لرلو باوجود هم پولیس تنګوي، نو پکار دی چې یونیسیار یې پوښتنه وکړي.
کم خلک کارډونه لري او هغه خلک چې کوم دي قانوني خلک دي، هغه خلک بلا جرم چې کوم دی نیول دا غي چې دا ده ته دي، هغه خلک چې هغه کارت لري کاغذونه وسره نشته دلته حالت خراب دي. موږ په دې باندې قانع یو، د هر چا باید څه کنو شي، خو هغه خلک چې هغه نور جرم نه لري غیر یې هغه تنګول کیږي موږ دې خلاف.
کله چې مشال ریډیو په سینټ کې د افغان کډوالو په اړه د شوی بحث په حق لا د افغان کډوالو لپاره د اقوام متحده د اداري یونیسیار د ویان قیصر اپریدینو پوښتل، نو هغه وی
فلحال چې کوم دی دوی د شپږو میاشتو لپاره یو انټرم ډیسیژن کړی دی پرایم منسټر چې دا پروټیکشن چې کوم چیلنج دی دا ګیپ دی کې فیل شي، او دا خلک چې کوم دی دا ریفیوجیز دا راسکیګنا ارسکیګنا، نو زمونږ اتورټیز دا خواسته دا ونن دی لکه دا رنګی تنګول دی نه کوي. د دې نه پس اوس دې سره سره به ګورنمنټ اف پاکستان چې کوم دی یو ستراتیجی خپل جوړی، او ستراتیجی په تحت باندې به دې ته باندې مزید ایکستنشن ملوي. د دې سره چې کوم پی آر کارډونه دي چې کومې باندې د ایکسپایری ډیټ د 31 دسمبر 2015 لیکل شوی دی، افغانانو ته دا وایم چې دا کارډونه ځان سره کی دي، او دا چې کله پولیس دینه تپوس کین نو دا کارډونه دی وته خای.
د ذکر ده د پاکستان حکومت او د یونیسیار د شمیرې مطابق دا وخت په پاکستان کې 15,50,000 رجسټر او د دې برابر غیر رجسټر افغانان په مختلفو ښارونو کې ژوند تیروي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سیوبل ریپورت ترازو د پرمختیا لپاره د امریکا مرستندوی اداره یو اس ایډ په مرسته د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو 115 دایانو ته روزنه ورکړل سوې ده چې داراز د ماشومانو پیدایش په وخت د مور او د بچي د مرګ شرح کې کمی راوستل سي. په دې لړ کې د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د یوې دستوري دوران روزنه پوره کونکو دایانو ته سندونه هم ورکړل سو. ریاض مسخیل په دې اړه رپورټ لري.
په دې موقعه د نړیوالې ترقې د پاره د امریکا امدادي ادارې یا یو ایس ایډ مشن ډایرکټر ټولو روزنه پوره کوونکو ته مبارکي ورکړه او وی ویل چې امریکا د پاکستان سره د صحت په څانګه کې نږدې مرستې کوي. د دې ویناوه چې د ټریننګ پاکستان منصوبې تر لاندې 115 دایانو ته په دې غرض روزنه ورکړل شوې ده چې د پیدایش په وخت د مور او بچي د مرګونو شرح کې کمی راوستي شي او په مقامي کچ د صحت سره تړلې نورو چارو کې خلکو ته مرستې ورسي. د روزنې په اړه مشال ریډیو سره خبر کې یوې دایي فلکناز اوه د دین وړاندې صرف په کتابونو کې لوست کړي وا، خو د دې پروګرام په مرسته په عملی توګه هم کار زده کړو. دا وایي
مونږ ډیر خوشاله یو په دې ټریننګ باندې، مونږ ډیر څه زده کړو په دې کې، مونږ وسه راځو ته ولې شو او نور په دوايانو باندې د ماشوم د مور په دوايانو طاقت په دوايانو په دې کې مونږ ډیر په سم باندې کوو شو. مونږ چې د ټریننګونه دی کوشي دا خو کلیوال خلک تي ساده خلک تي دی په دې خبره باندې نه پويږي چې کله د یو خزه د ماشوم نه جوړ شي دې ته دا پته نه لګي چې مال دې وخت کې څنګه کارونه کول پکار دي، څومره درون شي، څومره سپک شي، دوی چتول پکار دي، څنګه خوراک کول پکار دي، طاقت دوايانې دوی له کم ټایم کې خوړل پکار دي، کمی کمی ولا خوړل پکار دي. نو بده کې مونږ چې اوس مونږ له څوک مشورو لا راځي مونږ دې ته دا خبره وایو نو دام زمونږ لپاره ډېر زیاته ښه خبره شوه.
هم دا شان یو بل دایي عائشه د دا کیسه مو روزنو د اهمیت او ضرورت په اړه وایي
چې کوم دا میډ وایف ټرین کوي باقاعده دا غي دوه کال کورس کوي، نو بنسبت د روایتي دایانو اغي خو ظاهر خبره ده چې دوکاله اغي سبق وي او بیا غي ور سره مزید ټریننګز ورکيږي او وی پالش کیږي. نو د مور د پاره د یو حامل د پاره یا د یو ماشوم د پاره به اغي خه کردار ادا کوي، او بنسبت د عام دایانو نه لکه کو اسه په بلډ پريشر باندې خبرې کوي، خو اغي بي پي چیک کولی شي نو اغه زیات خه خبرې چې اغي ودا اغه ټایم سره او ویل شي او بیا بل مشوره د اغي مطابق ورکي چې جی سا بي پي هاي دی یا لو دی. نو چې سونه مطلب هر ټریننګز ورکیږي نو دونه به کمیونټی ته بداغه زیات خیر دی.
د ذکر دا چې تقریبا د 3.5 ملیون ډالرو په لګښت ټریننګ فار پاکستان پروګرام تر لاندې یو ایس ایډ د توانای کرکیلی صحت او تعلیم په مختلفو څانګو کې خلکو ته روزنه ورکوي او کوشش کوي چې د کال 2019 مئی میاش پورې دا قسمه 6000 خلکو ته روزنه ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د جنوبی وزیرستان درې مسودو جرګې له حکومته غوښتنه دي چې سرشمیرنه دي د اوس لپاره وځنډوي. د دې ترڅنګ دوی د فاټا سیکټر د تعلیمي پالیسي په اړه هم غوښتنه کړې ده. نور تفصیل له سلاب مسودا ورو.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د دغې سیمې نه د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه په بلنه د درې مسعود قبایلیانو لوی جرګه وشوه. جرګې ته کومې ستونزې او غوښتنې مخښې کړای شوې د سینیټر مولانا محمد صالح شاه قریشي نه وار وایې.
حکیمه جرګه د میژا د مسعودو اربالی شوې وه. اول اول خبره د خانوشماری او د مردم شماری وه چې هغه د حکومت پروګرام دا دی چې زه د مردم شماري وکړو. نو کوم په دغې اتفاق وکړو چې د مو مردم شماري دا په حاضر وخت کښې نه کوي، ځکه چې مو په سل کښې 15% خلک پوس په خپله خوره بونده نه دی، نه خو د مردم شمارۍ نه ځون په تکول غوړو او نه په داویس وخت کښې مردم شماري کړل غوړو. او ورسره ورسره چې کومه پالیسي د فاټا سیکټر تو د رسنلایزیشن د سکولي په باره کښې یا د هسپتالي په باره کښې دا پالیسي د خلاف روانه دو که دا پالیسی په میژ باندې روشي د ټولې قبایلې عموما خصوصا د مو د مسجد کوم داسې تبویي وشوله چې بیا مې په دا زندګي کښې داسې تبویي شوي هن.
په دغه باره کښې په جرګې کښې موجود ځینې نور مشرون ملکون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زه ملک رحمت الله مسعود عبدالله خبرې کوم. که دا خبرې ونه منلې شولې دغه محسوس کړي چې امیر سره دا جوتای کېږي چې کیمه د میژ حقوق دا هنه پرېږدي غوړي.
چیف ملک سردار همایون خان په اسلام آباد کښې انټر سکول دي دیګنه چې په هغه شکل اوسېږي. 10 کاله در په در خبرې په سر یېګنه چې زه په خپله بس ورته وایم ایجوکیشن دار وکړی شي انتهایي درکار دی.
کرم عبدالله یم. میر ځان د وطن نه کوله چې کوم په تکلیف تېر کړم یوه خدای ته پته دو یو خو یې د وطن ورکړي پانه به چې کله ورکړي ویسې په دارو پسې پام شم چا د خولې رېزي ته چا کوم میر ته حکومت رو کړی دی وخاست.
زه ملک عبدالغني شمنخیل خبره کوم. په ټول پاکستان چې مسجد کوم خوارې وارې دی مردم شماري کېدای نه شي.
کرب خان خبره کوه. حکومت کوم لفظونه کړي دي دا په زر نظر سر ته ورسوي د وفاسې په باره شي ها او د مردم شماري خبره چې میږ ورسېږي دو په مخ کوي نه مخ شي کېدای نه شي ویلې چې د موږ خلکو ته رسېدلی نه وي. پاکستان شه پلاو دي په ځوی په ځوی.
په جرګې کښې شامل قبایلیانو پرېکړه وکړه چې په دغه لړ کښې به میږ خپلې هلې ځلې تر هغه وخته پورې جاري ساتو چې په ګوته شوې ستونزې موسمې غوښتنې مو منلې شوې نه وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
پر فاټا څه باندې 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه ورباندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راواخله 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دي.
اف سی آر او پښتانه اونیزه خپرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي یوه ښځه د عدالت بغیر د عدالت نه وبخښي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي یوه ښځه د عدالت د خاوند د مرضي بغیر خوله نشي اخیستلی او د دوی په وینا عدالتي خوله څه شرعي حیثیت نه لري. اسلامي نظریاتي کونسل په وینا چې دا نه یوازې د قانون خلاف ورزي ده بلکې د عدل انصاف هم خلاف کار دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
له پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل جاری شوی خبر پاڼې په وینا د عدالت لخوا د خاوند مرزي بغیر د خلا په نوم د نکاح ختمولو ډیګري جاری کول د اسلام د احکاماتو خلاف ورسي ده. داسې فیصلې څه شرعي حیثیت نه وي او نه د داسې فیصلې په نتیجه کې طلاق یا تفریق کیږي. د لړکې د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر کبلایاز مشال لیډیو ته وویل چې په دې معامله د علماو نظر مختلف دی، خو ډاکټر کبلایاز هم وایي که یوې ښځې سره زور زیاتی یا ظلم کیږي نو هغه عدالت سره رابطه کولی شي.
علماء سر مشورہ کرے دا اگوی وائی چی دے خلا خو مطلب ہم دائی چی آغا خزا چی دا آغی تس مشکلات مخامک شوی وی او آغا دے خاوننا زان ازادو لغواری مپدی کی باید چی اسلامی آغا دا سخکاری چی دے خاون مرضی پکی ضروری دا زکا عدالت تا دا اختیار دا چه اغا صورتحال توگوری او کم خاوند خام خزان سر ساتل غواری بیا خدا خلا ضرورت نپیخی دا. مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ یو کتاب لکھلے دے الحیلۃ الناجزہ چپا کی داغا مسئلہ ڈیر پہ تفصیل سر بیان شوئے دا او داغی میلان دے طرف تا دے چی دے خاون اجازت ضروری نہ دے.
دا قانونی چاروکار پو اکبر ہوتی وائی دا پاکستان عدالتونا دا خلا پہ صورت کے خاون تا موقع ورکوی چی عدالت تراشی او کیس گوری او کرانشی نو عدالت بیا دا خلا ڈگری یو خسی تا جاری کری.
دا یو کوئسچن مارک دے چیرا اغا رانشی عدالت تا او اغا خپل صفائی پیش نکی یا نو پدر صورت کی بیا داخل سکے نو خود چونکہ داخل رائٹس دے داغے حق دے نو پدر بنیاد کے عدالتوں نے دا فیصلے کی نو دا ہم دا سے ام زرد یو وکیل پہ حیثیم کے نو پہ نظر بانے دے اسلام سر متصادم نی بھی زکر چی مقاور تریتی گی او چی کم گراؤنز بھی دا ڈیزولوشن اپ میرے چی دام دی چیر کلا یو خاون دا یو خاص مدت پورے ایبسنٹ نو آگے تا دا حق اصل دے چی دا غیر ڈیزولوشن اوشی.
دا پاکستان دا وعدہ دا ختم اول قانون کال نول سوا یو کم سلوی ختم تر مخا چی دا اسلامی قانون تر لاندے وعدہ شوی یو خاصا نکاح ختم اول لپاره عدالت سر رابطہ کولی شی او ورته قدم مختلف مسلو مخوی لکه چې کله د یو خاوند معلومات تر سلور کالو پوری نه وي یا یې خاوند د اوو کالو یا زیاتې مودې لپاره جیل کې وي او یا ورسره ظلم زیاتی کوي او مالی مرستې ورسره نه کوي نو نکاح ختمولو لپاره عدالت سره رابطه کولی شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په نوشار په نوشار کې په د 2014 کال یعنی د دې کال لومړی د پولیو کیس مخې ته راغلی دی. د پولیو د مخنیوي ادارې صوبایي مشر ډاکټر اکرم شاه مشال ریډو ته نن وویل چې دغه ماشوم چې عمر یې 18 میاشتې دی افغان کډوال دی او د نوشار شیرین کوټو کې اوسېږي. نو په دې اړه نور تفصیل به له شبیر جان واورو.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې یو مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې د دغه ماشوم عمر 18 میاشتې دی او بل دا چې دغه ماشوم افغان کډوال دی چې مور پلار یې د ډېر مودې راسې په دغه سیمه کې میشته دي او دا د خیبر پښتونخوا د 2014 کال وړومبی او د پاکستان دویم د پولیو کیس دی. بلخوا پرون کرک کې د پولیو د کمپاین دوران خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکولو په جرم کې د ډیپټي کمشنر کرک عبد وزیر مرسچال عبدالواحد مشال لیډو ته وویل چې تر سلو پورې انکاریانو پلرانو په ضد قانوني کاروي شوې ده چې ځینې پکې گرفتار شوي هم دي او د دې ماشومانو ته وروسته بیا د پولیو څاڅکي هم ورکول شوي دي.
ورنټونه خو موږ تقریبا پوه شئ داسې سو پورې ایشو کړي وو که نه نو د دې کې مطلب چې مور دین 50 چې کوم دی او ویکسینیټ شو دا ډېر کرانک ریفیوز مخکینه نرتلل په دغه طریقه باندې چې څوک ریفیوز کوي پوه شئ هغه به 3 پیول نه وي چې ته وي چې سفر دا خپل بچي پولیو کترې نه وي.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ادارې یا ای پی ای شمیرې تر مخه روان کال 2014 کې د پولیو لومبې کیس د پاکستان د سند صوبې او دا دویم کیس د خیبر پښتونخوا نوخر ضلع نه مخته شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه نیمه کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو، خو اوس پنځه نیمې بجې سوي دي. احمد چازمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخوانی مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال لړی ته وویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی. د پاکستان د سرحدي او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې حکومت په موقتي ډول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې ده او تر 2018 کال پورې د دوی د اسارتیا پر غوښتنه غور روان دي. په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې د پولیو یا ګزارن لومړی پیښه رامنځته شوې ده. د پولیو د مخنیوي ادارې صوبای مشر ډاکټر اکرم شان مشال راډیو ته وویل چې دغه ګزارن وهلی ماشوم افغان کډوال دی چې عمر یې 13 میاشتې دی او د نوښار په شیرین کوټ کې اوسېږي. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد ورځني سفر کې له حکومتي او غیر حکومتي حلقو سره د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر نامنی د ټاپي پروژې لپاره یو ستره ستونزه بللې ده. محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل چې له ترکمنستانه تر هند د ګیس نلی کې ټاپي په وړاندې امنیتي ستونزې به د خلکو په مرسته حل کړي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړي چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه دوربند عملي کول او د سولې خبرو بیا پیلول له ګوار سره مخامخ وي. نوموړي تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشتې پریکړه لیک د عملي کولو په اړه خپل لومړی رپورت وړاندې کړ. دا و احمد شازمی سره خبرونه لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې دینی مدرسو کې اصلاحاتو لپاره په بنیادونو کاتو داخله وزارت او د مدرسو د اتحادیه ترمنځ اتفاق کېدل د خوشاله وړ خبره ده. ادارې مخکلي کې په مدرسو کې اصلاحات راوستل د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلارې کې یو مهمه برخه ده. د نورو شوبو په شان مدرسو کې هم سینه سایونو کې سمسلې شته او په خصوصي توګه د ترهګرۍ خلاف نړیوال مهم شروع کېدونه پس د سینه اقداماتو ضرورت محسوسېدو. ادارې زیاتوي اوس چې مدرسې رجستریشن د معلوماتو فامونه جمع کولو او د حساب لپاره تیاری دي او په دې متفق دي چې د مدرسو ماشومانو ته به ریاضي، انګریزي، ساينس او د کمپیوټر غوندې د مضامینو زده کړې به ورکړې کیږي. نو امید کیږي چې د مدرسو زده کوونکو لپاره به په نوکریانو کې هم د امتیاز نه ډډه کیږي، بای چې د مدرسو زده کوونکو ته د هغې اهلیت او صلاحیت مطابق موقع ورکړې شي. ادارې وایي دا خبره نظر کې ساتل پکار ده چې بدلون سر نه شي راتلی. دې لپاره ماحول او ذهنونه جوړول کیږي او د وسایلو فراهمي هم یقیني جوړول کیږي. ادارې په وینا دا خبره هم د توجه وړ ده چې د اصلاحاتو ضرورت صرف مدرسو ته نه بلکې ټولې تعلیمي څانګې ته دی. ادارې اخیری کلي کې پاکستان مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروري ده چې 14 کاله عمر پورې د هر ماشوم ته ویړیا تعلیم ورکول یقیني کړی شي، تعلیمي بجر د سیوا کړی شي او د تعلیم په څانګه کې دي د قابلیت د معیار لار خپل کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د نړۍ د جمهوري ټولنو دا اصول دی چې جمهوریت له وده ورکوي او هم د جمهوریت په لار د مسلو حل لټوي، خو په پاکستان کې صورتحال بدل دی. دلته جمهوریت موجود دی خو د جمهوریت لار نه خپلېږي. د ادارې په په پاکستان کې د نیب چیرمین قمر زمان چودھری یو پالیسی خپل کړې و چې د ملک به کرپشن ختموي او ویلي و چې کمی دولت لټکونکو نه یوه یوه پیسه به وصولوي، خو حکومت په دې کې مداخلت شروع کړو. ادارې وایي د وفاقي حکومت عدم مداخلت له وجې نیب یوه آزاد او خودمختاره اداره ده، باید چې د تفتیش او تحقیقاتو عمل کې چاته د امتیازي سلوک شکایت نه وي. ادارې اخیره کې وایي باید چې حکومت دارنګ ادارې په آزادانه خپل کار ته پرېږدي، ځکه چې هم د دې عمل نه یو پرمختللی او جمهوري ملک په وجود کې راتلی شي او د ملک دولت لټکون کو نه یوازې نیب غوندې اداره وسولی کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری آژانس په پاکستان کې د سیډي فلمونو یو خرڅونکي ته د لس کلونو بند سزا ورولو په اړه لیکنه خبره کړې. پر سیفلاسفي تور چې کرکه خبرونکي فلمونه یې خرڅول. امریکایي نیویارک ټایمز په افغانستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په کابل کې د ناامنیو زیاتېدو او په دې اړه د اندېښنو موضوع څېړلې. ورځپاڼه وایي د طالبان واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې برېښنایي نظام جوړېدل یوه لاسته راوړنه، خو اوس وسلوال د برېښنا تارونه پرې کړي چې له کبله د کابل په زیاتره برخو کې برېښنا نسته. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات پامیر صاحب وړاندې کوي.
د جرمني خبری اژانس وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په کوڅو کې د سیډیګانو یو خرڅونکي ته د 10 کلونو بند سزا اورولې ده. چارواکو تیر ورځ وویل عدالت 26 کلن سیف الله سیفی ته دا سزا ځکه اورولې چې پرده تور و چې په کوڅو کې داسې فلمونه خرڅول چې پکې د اهل تشیع وژلو ویناګانې وي. اژانس وایي سیفی تیر کال د مې په میاشت کې له جیلما نیول شوی او ورڅخه سیډي فلمونه هم ترلاسه شوي ول. د راولپنډۍ ترهګرۍ مخنیوي عدالت محرر وایي د رای ایوب په نوم قاضي د چهارشنبې شروع پر ماښام سیفی ته سزا واوروله. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د جرمني خبری اژانس ته ویلي په سیډي فلمونو کې د یوه شیعه ضد خطیب مولانا ملازم حسین ډوګر ویناګانې وي چې د بندیز لاندې اهل سنت ول جماعت ډلې غړی دی. اژانس زیاتوي د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر 14 د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستان د کرکې خپرونکو موادو پر ضد اقدامات پیل کړل. په هغه برید کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي ول. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سږ کال له پیل راهیسې په افغان پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو حملو افغان او غربي چارواکي وارخطا کړي او د امنیت خرابوالي زیات اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي د جنورۍ پر 28 په بغلان کې وسلوالو له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا ترسیل تارونه پرې کړل. په هغه ولایت کې د وسلوالو یاغیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تر هغې وروسته له تاجکستان افغانستان ته د برېښنا ورکولو تارونه هم پرې کړل شول چې له کبله یې د کابل په شاوخوا 80% برخه کې بجلی نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې په زیاتره کورونو او دوکانونو کې جنریټرونه شته، خو له برېښنا بې برخې کېدو وار له مخه ځورېدلي خلک له نور کړاو سره مخامخ کړي دي. په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو واکمنۍ تر ړنګولو وروسته نړیوالو مرستندویه هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د برېښنا ملي نظام جوړ کړ چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه. د افغانستان برېښنا شرکت مشر قدرت الله دلاوري وایي شاوخوا 15 کاله مخکې یوازې 5% افغانانو برېښنا لرله چې اوسمهال 40% خلک ترې برخمن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د هیواد خراب اقتصاد وار له مخه خلکو ته ستونزې ورپېښې کړې وي، خو اوس چې برېښنا نشته نو د کابل خلک له نورو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 زیږیز کال په پای کې چې امریکا او ناټو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، نو له هغه وخت راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او شاوخوا هر ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه کوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات پامیر ساحل وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو مشر ویلي په شام کې د پوځي طاقت استعمال په دې هیواد کې د جنگبندۍ په اړه د روانو کوششونو هڅو ته ګواښ رامنځته کړی دی. بان کی مون د امنیت شورا پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې باید د فروری په 15 نیټه په کېدونکې غونډه کې د ډزبندۍ کوششونه کامیاب کړي. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه رپورټ درته وړاندې کوو. د زیارت ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې پروسې په اړه د دسمبر په میاشت کې منظور شوی پریکړه لیک ته عملي کېدو په لړ کې د دې سازمان مشر بان کی مون رپورټ وړاندې کړ. نوموړي وویل چې په شخړه کې ښکېلو بېلابېلو اړخونو له لوري د طاقت د استعمال هوډ څرګندول په شام کې د تلپاتې امن ترلاسه کولو ته یو خطر دی. د دې پریکړه لیک ملاتړ 12 هیوادونو کړی وو. همدغه هیوادونو د فروری په 12 نیټه په یوه هفته کې دننه په شام کې د تاوتریخوالي پر درولو سلاسو. خو په داسې حال کې چې دغه مهالویش نن په ختمېدو دی، بان کی مون وویل چې د دې هوکړې درناوی نه کېږي او د شام ځواکونه د روس هوایي ځواک په ملاتړ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې عملیات جاري ساتلي دي. د دې ترڅنګ ترکیه هم په شام کې د کوردي ملیشا تر واک لاندې سیمو کې بمباري کړې ده. دا شان ترکیه پر اتحادي ملګرو شک کړی چې شام ته خپل پوجونه واستوي. سعودي عرب ویلي چې د دغه سی یو ګام ملاتړ وکوي. بان کی مون زیاته کړه چې په شام کې د طاقت په زور د فتح منطق غلط دی، ځکه د ده په وینا چې وار له مخه دغه سی یو فکر 2.5 لک شامي وګړي وژلي دي او د اوسني وخت تر ټولو لوی بشري ناورینې رامنځته کړي دي. د روس، امریکا او یورپي ملکونو په ګډون د امنیت شورا پر نورو هیوادونو ټینګار وکړی چې په شام کې د تشدد پر راکمولو او خبرې اترې پر سم لور د بیولو په کار کې مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې ملګري ملتونه د فروری په 15 نیټه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي او بان کی مون هیله وښودله چې باید په دې کې د ډزبندۍ کوششونه کامیاب شي. له هغه وروسته چې له بشري مرستو ډک تر سلو زیات موټر په شام کې محاصره شو سیمو ته ورسېدل، ملګرو ملتونو ویلي چې د شام استازي غواړي دغه مرستې په شام کې نورو محاصره شو سیمو ته هم ورسول شي. د ملګرو ملتونو استازي هنډي مستورا تایید کړي چې تر سلو زیات موټر د شام په مزایا، مازنیا، کفرایا، الفوا او الزبدانی ته دو اتیا زر خلقو تا مرسی رسولی دی. پا دیارا نور جزیات لبن علی بشیری اورو.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریه د خلکو لپاره د نورو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته چې پرون سټیفان ډی مستورا د اتلسو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې برخه واخیسته، ده وویل چې دغه هیوادونه وهڅول سول چې د سوریه محاصره شویو برخو ته مرستې ورسوي. یاد اتلس هیوادونه د سوریه د ملاتړ نړیوالې ډلې غړي دي. ډی مستورا وویل
زه باید ووایم چې دوی ټول په دې حقیقت سره وهڅېدل چې
سل زیات موټرو په مدایا او نورو سیمو لکه کفرایا، الافوا او الزبادانی کې 2000 کسانو ته مرستې رسولې دي. د ویل ډیر خوښ دی چې په 5 محاصره شویو سیمو کې ډیرو خلکو ته مرستې ورسول شوې. د ویل چې د چهارشنبه د ورځې بشري مرستو احتمال پیدا کړ چې په دایر زور سیمه کې د هوا له لارې مرستې وغورځول سي. دایره زور سیمه د سختری دوله خوا محاصره شوې ده. په مدایا او ازبدانی کې شاوخوا 40,000 کسانو ته خوراک او روغتیایي توکي رسیدلي، او همداراز په معظمیه کې 22,000 کسانو ته او په الافوا او کفرایا کې 40,000 کسانو ته مرستې رسیدلي دي. د هغې ډیپلوماټیکې پریکړې له مخې چې یوه اونۍ مخکې د جرمني په منشن کې وسوه، په سوریه کې د محاصره شویو ملکیانو سره دغه لومړۍ د پام وړ مرسته وه. ډی مستورا د دوشنبې په ورځ دمشق ته ورسېده او د سوریې له مرستیال صدراعظم او بهرنۍ چارو له وزیر ولید معلم سره یې د سه شنبې په ورځ ولیدل او د سوریې د سولې د بیا پیلولو او بشري مرستو په اړه یې خبرې وکړې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان چې کاري مدای په ختمېدو ده، د پاکستان د فوج له مصر سره په افغانستان کې د سولې پر پروسه خبرې کړې. جنرال جان کیمبل په عین حال کې له جنرال رای شریف د امنیتي وضعیت په باب هم خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د شپې سه شنبې په ورځ څلور اړخیزه غونډه په کابل کې وسی. تفصیل د زموږ همکار په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کامبل چې څو ورځې وروسته یې کاري موده پای ته رسېږي، د پاکستان له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې پر روانې پروسې خبرې وکړې. دواړو مشرانو په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکز کې سره کتلې دي. دوی په خپلو کې د سیمې پر وروستي امنیتي وضعیت هم بحث کړی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې پاکستان ته د جنرال جان کامبل د یو ورځني سفر پر مهال سوي دي. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان په ګډون د افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې جوړې شوي او په دغو غونډو کې د افغانستان د سولې پر نقشه خبرې او بحثونه شوي دي. ټاکل شوې د سه شمې په ورځ څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه سي. که څه هم په تیرو دریو غونډو کې د وسلوالو طالبانو کوم استازي برخه نه درلوده، خو د څلورو هیوادونو مشرانو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو پر امکاناتو او لارو چارو بحث کړی دی. راپورونه وایي چې په تیره څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د نقشې پر سر ځینې اختلافات ولړ سوي دي. څومره ممکنه ده چې افغان حکومت او دولت ضد وسلوال په خپلو کې د سولې خبرو تکشینی؟ دغه پښتنه ازادي راډیو د کابل لپاره د پاکستان له پخواني سفیر ایاز وزیر نه کړې ده
چې دا څلورمه غونډه دوی په کابل کې ایسي ده د فروری په اخر اسپاند. نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرنډونه لا پاتې وي. دوی دي وکړي چې زه غلط ثابت شم او دوی سره متفق وي، او دا د دوی د کابل غونډه د طالبانو او د افغان حکومت د کېناستو سبب وګرځي.
له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو هڅې په داسې حال کې کیږي چې دغه ډله د خپل منځي اختلافاتو له کبله پر څو برخو ویشل شوې او سیالي ډلې په خپلو کې په جګړه هم اوښتې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد قواوو د وتلو په 28مه کلیزه کې په خپل وینا کې وویل له ټولو دولت ضد ډلو د سولې غوښتنه کوي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشري اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي، زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
ورسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر اعلان سو، د سولې پیل سوې هڅې ټکنۍ سوې. د افغان حکومت او وسلول طالبانو استازو په پام کې درلودل چې د دویم وار لپاره د پاکستان په مرکه سره وګوري. وسلول طالبانو په جنوري میاشت کې د سولې پخلاین لپاره پر دینو شرایطو ټینګار وکړ. په هغه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د لری کېدو، د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او د دوی د سیاسي دفتر د پرسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده.
صالح محمد صالح د امریکا لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د امن لپاره له وسلوالو طالبان سره د روغې جوړې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه په ولسمشر اشرف غنی د نیوکو کوونکو له خولې لیکي چې له طالبان سره د خبرو کولو معنی وخت ضایع کول دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې هم د طالبان په بریدونو کې زیاتوالی راغلی او هم له هغوی سره د جوړجاړي هڅې روانې دي. پوروال کاکړ د لاس اینجلس ټایمز د مقالې لنډیز وړاندې کوي.
لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي اوس وخت راغلی دی چې له وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه د امن خبرې وسي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر دا ټینګار په داسې وخت کې کوي چې په هیواد کې سیاسي او امنیتي ستونزې مخ پر زیاتېدو دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې اغیز لرونکی احمد ضیا مسعود په دې نظر دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې کول د وخت ضایع کول دي. احمد ضیا مسعود په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ لپاره د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی دی. ورځپاڼې د احمد ضیا مسعود له خولې لیکلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په موخه څلور اړخیزې خبرې اترې هم له بده مرغه ناکامې ښکاري. له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره په کېدونکو د څلور اړخیزو خبرو اترو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي شامل دي. احمد ضیا مسعود ورځپاڼې ته ویلي چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې کوم باور شي هغه د سیاسي او پوځي حقیقتونو څرګندونه نه کوي. ورځپاڼې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د خبرو اترو کولو لپاره نه د ولس او نه هم د لوړپوړو چارواکو ملاتړ لري. مقاله لیکي چې د افغانستان د استخباراتو مشر په دې وروستیو کې د همدې خبرې پر سر له خپلې دندې استعفا ورکړه چې له طالبانو سره د خبرو مخالف و. احمد ضیا مسعود زیاته کړې طالبانو ځینې سیمې نیولې دي او وسله لري او هغوی د دې لپاره تیاری کوي چې په راتلونکي کال کې خپلې جګړې ته په لا شدت دوام ورکړي. ورځپاڼه د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلیپر له خولې لیکي چې افغانستان به په 2014 کال کې له جدي کورنیو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. جیمز کلیپر زیاته کړې چې د دوی په فکر به په افغانستان کې د 2015 کال پرتله په 2014 کال کې جګړه نور هم سخت وي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
متحده کامیمنت ګوند نن د دې ګوند د مشر پر پاکستانی رسنیو د تقریر بندیز پر ضد په کراچي کې د څلور ورځو د نه خوړلو احتجاج پریکړه کړې ده. وایي که د دوی د مشر الطاف حسین په تقریر او تصویر په رسنیو کې لګول شوی بندیز ختم نه کړل شو نو دوی دغه احتجاجي مظاهرې به بیا د درنې شکل واخلي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ایم کیو ایم اوس هغه توان نه لري چې د احتجاج د لارې کراچۍ بند کړي. د محمد عمران رپورټ اور
د زیارت پر ورځ د دغه ګوند غړي فاروق ستار خبریالانو ته ویل چې د دوی د مشر الطاف حسین په وینا پاکستانی رسنیو کې بندیز غیر قانوني دی او د پاکستان د آئین د 19 د سوري لاندې باید حکومتي چارواکي دغه بندیز ختم کړي.
احتجاجي ریلیو کې بعد اب بھوک
د احتجاجي مظاهرې رستو به اوس د نه خوړلو علامتي هړتال کولو یو لړۍ پیل کوو. څلور ورځې پورې به دغه هړتال روان وي او هر ورځ به تر 200 غنټو دغه احتجاج جاری ساتلی شي. د درنې یا پرلت اړخ ته به هم
انشاءالله.
د چهارشنبه په ورځ د دې ګوند مشر لخوا یو بیان جاری شوی چې پکې ولسته ویل شوی چې د 15 ورځو لپاره خوراکي توکي جمع کړي ځکه چې په ملک کې سیاسي او قدرتي حالات خنډ دي. د دې بیان پاړه فاروق ستار ویل چې دغه بیان باید په سنجیدګۍ سره واخیسته شي.
حکومت
باید ځان پوهېږي په دغه بیان کې چې کوم پیغام او مقصد دی. نیم فوجي ځواک رینجرز دې هم دا په سنجیدګۍ سره واخلي. یوازې دغه د خوراکي توکو خبره دي ته وستل شي. د متحده قومي مومنټ د دې بیان پاڑا کراچی کی میشت خبریال او د سیاسی چارو کارپو اجمل خټک کشر مشال ریڈیو تو ویل چې دا هړتال او احتجاجی مظاهره یوازې علامت دی زکه چې ایم کیو ایم اوس هغه قوت نه لري کوم چې سمودا وړاندې لرو
اوس دا ایم کیو ایم چې کم خبرې کوي اگر چې دې کې ډېر خبرې جایز هم دي نو ایم کیو ایم احتجاج چې کم دی هغه مطلب د بھوک هړتال په صورت کې په مظاهرو په صورت کې یا جلسو په صورت کې هغه اوس هغه رنگ او هغه اثر نه پیدا کوي لکه تقریبا یو کال مخکې به دا هغه کم اثر مونږ لیدلو
د ذکر د چې لاهور های کورټ تیر کال ستمبر کې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین په پاکستانی رسنیو کې په تقریر یا په اخبار کې په تصویر لګولو بندیز لګولې په پرزادی د غون نه یوازې په پاکستان کې بلکې د برتانیې د وزیر اعظم د کور مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي محمد عمران مشال ریډیو کراچی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په پېښور کې د شمالي وزیرستان زینب کورس کړل سوي خلک وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي دوی تر ورځ مشال لیډو ته وویل دوی ته د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې په شنات کارډونو یې د داسې سیمو پتې دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې ادارې ایف ډی ایم ای هم وایي چې د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسیدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوم لاړې یا فهرست کې نه دي شامل چلانت یوسف زئی معلومات راکبی
د شمالی وزیرستان غلام خان تحصیل دردونی څخه به کورشوی یو سپینګری رومان خان مشال ریډیو ته وویل چې د زر بیازب پیل کې دوه سره به کورشوی دی خو په شناختی کارت کې یې پتا د دوسلی تحصیل ده نو ځکه پرې د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت راشن او میاشتنی خرچه بنده کړی ده
قبائلی
سیمو د آفتونو د انتظام د ادارې اسسټنٹ ډایریکټر عادل ظهور مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوسلی سیمه ډی نوټیفای کړې ده نو ځکه دوی د دوسلی تحصیل اوسیدونکو ته راشن نه ورکوي او دا چې دوی د اوسیدنې د ځای نه بلکې د شناختی کارت د پتې په بنیاد بې کوره شوي خلکو ته اسانتیا ورکوي خو د غلام خان نه بې کوره شوي یو کس کامل خان وایي چې په کورنۍ کې یوازې د ده په شناختی کارت کې د دوسلی پته ده په دوسلی کې د ده نه کور شته او نه د اوسېدو ځای او په غلام خان کې د کور او جایداد ټول ثبوتونه هم لري خو فریاد اورېدو ته یې څوک نه دی تیار تیرو اتو میاشتو راهیسې راشن او میاشتنی خرچه بنده ده دغه کورنۍ د غلام خان میرعلی او یا میرانشاه له تحصیلونو بې کوره شوي دي خو په شناختی کارډونو کې یې پاتې د شمالي وزیرستان د نورو تحصیلونو دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټ وایي تر اوسه په هغو سیمو کې له نیمایي څخه زیاتې مدرسې په نوم لړ یا لیست کې شاملې کړې دي د فاټا سیکریټ وایي چارواکي تیر ورځ مشال ریډیو ټول د مدرسو منتظمین ورزخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې دي په خپل فهرست کې ور شاملې کړي د تعلیمي چارو پوهان دا ښه عمل بولي خو وایي باید په مدرسو کې زده کوونکو ته عصري مضمونونه هم وښودل شي منور شاه نور حال راکوي
د قبایلی سیمو لپاره انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکریټریټ وای په دغه سیمو کې د مدرسو د رجستریشن کار شروع کړي چې په ټولو ایجنسو او نیمو قبایلی سیمو کې به ترسره کیږي په دې حقلا د یاد دفتر د تعلیم په څانګه کې د مدرسو د برخې مشر اشرف خان مشال ریډیو ته وویل دغه عمل د مدرسو د منتظمینو سره په همکارۍ دوام لري. نوموړي زیاته کړه
دا انلیسټمنټ دی د مدارس چې کوم د مونږ د ریټریټ په بینفال سره د کوم لري چټکیږي د ته مونږ نو مسله دی انلیسټمنټ افاته کې تر اوسه پورې 566 مدارس انلیسټ شوی دي. دا آل اوور دی فاته دا روان دی او پټول فاته ولا مدارس کوم دي متنمان اغا د غهشت بار بار چې کوم دا اغا شنو کوي چې ما مدرسه رجستر کوم ما مدرسه رجستر کا.
اشرف خان ویل چې د د اندازې مطابق په قبایلی سیمو کې د نیمه نه کمې مدرسې د رجستریشن نه پاتې دي او ډیر ضرب دغه کار هم سرته ورسیږي. بلخوا ماهر تعلیم تاج محمد خان ویل د مدرسو د رجستریشن سره سم په کار دي چې په دې کې زده کوونکو ته د دینی تعلیم تر څنګه د عصري تعلیم سلسله هم برابر کړی شي.
مدرسو کی جنت الاطفال او پلانکی اطفال او ڈنگری اطفال پہ ایون کے پی کے پختونخوا سٹر ایریا کی دیدا نے صاحب سے دیکھا لگی دیدا نے صاحب ڈراسٹکلی دا چینج تھی اور پر دیکھی مطلب ماڈرن کے کم سبجیکٹ تھی کیمسٹری فزکس بایولوجی منگا تاریخ او میتھ دے بانے زور روڑے ٹک ٹپ مذہب مذہبی اسٹڈی بانے مطلب اسلامیات اسلامیات دے فیشی پوری کمپلسری کرتے اور ٹولی مضمون نپاس کی ہو اسلامیات دے فیشی تو پھیلے مگر وہ زور کا پاکے بانے کا نام.
نوموړی زیاتوي چې په تاریخي ډول مدرسو د بې وسه زده کوونکو د تعلیم لپاره ډیر ښه کردار ترسره کړي خو اوس دغه کردار د موجوده وخت د تقاضو سره برابرول پکار دي. دې ته په اشاره سره اشرف خان وایي حکومت مدرسې هم په دې غرض رجستر کوي چې ورسره د عصري زده کړو په شمول هر برخه کې مرسته وکړي.
دوی ته ځای په ځای چرته مونږه اډیشنل رومز ور کړی دي هغه ورته جوړ کړی دي او چرته مو ډیسټین بلاکس ورته جوړ کړی دي او چرته مې چې کوم دا ٹیچران ور کړی دي فارمل ایجوکیشن ٹیچنګ لپاره مونږه چې کوم ٹیچران ور کاو کنه هغه دې لپاره ور کاو چې دې اصل علوم پڑھی ورته وکی.
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو حکومت او پوز په متفقه توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی دی. په دې کې د یو شمېر نورو نکاتو تر څنګه ویل شوی دی چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کول کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم د خبرونو پر وستې شیبو کې هم شازمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخوانی مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال راډیو ته وویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی. د پاکستان د سرحدي او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې حکومت په موقتي ډول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون تر 30 نیټې پورې غځولې ده او تر 2018 کال پورې د دوی د سارتیا پر غوښتنه غور روان دي. په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې د پولیو یا ګزړن لومړی پیښه رامنځته شوې ده. د پولیو د مخنیوي ادارې صوبای مشر ډاکټر اکرم شان مشال راډیو ته وویل چې دا ګزړن وهلي ماشوم افغان کډوال دی چې عمر یې 13 میاشتې دی او د نوښار په شیرین کوټ کې اوسېږي. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد ورځني سفر کې له حکومتي او غیر حکومتي حلقو سره د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر نامنی د ټاپي پروژې لپاره یو ستر ستونزه بللې ده. محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل چې له ترکمنستان تر هند د ګیس نلیکي ټاپي په وړاندې امنیتي ستونزې به د خلکو په مرسته حل کړي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړي چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه دوربند عملي کول او د سولې خبرو بیا پیلول له ګواښ سره مخامخ وي. نوموړي تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشتې پریکړه لیک د عملي کولو په اړه خپل لومړی رپورت وړاندې کړ.
احمد شاہ زمین اوچھتا خبرنو لندزی درتا اولاند کلتا سو مشال ریڈو رید مشال ریڈیو دا ننانی روزی نحسا تخبرونو دا ورستی گڑی وا چی پایتا ورسی دلا تاسو کولای سی دا غا طولی خبرونی دا نن روزی او پخوانی طولی دا مشال ریڈیو پا ویب سایت باندی هم اوری دلا سی او دا دی ترسنگ پا ویب سایت باندی تاسو تصویرونا او دا دی ترسنگ ویڈیو گانی هم دی دلا سی که بیا تاسو فیسبوک ته لاسرسی لري نو هلته هم فیسبوک کې تاسو د مشال ریډیو خپرونی رپورټونه په لیکلې بڼه باندې لوستلای سي او د دې ترڅنګ هلته تصویرونه او ویډیوګانې پرتې دي. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکوي ځکه چې خپرونې پای ته ورسېدي. تاسو هم په دې څپو ډیوه راډیو اورېدلای سي. سبا پورې په لوی بازار سپارو.